द वॉशिंग्टन डीसी ना द वॉइस ऑफ अमेरिका डिव रेडियो दे
السلام علیکم ګران اردوونکو دا د وایس اف امریکا ډیبر ریډیو دی نن د خالی ورځ کال 2015 د مې د میاشتې 14 نیټه ده وخت چې ویل په پاکستان کې د ماسوتان 8 بجې په افغانستان کې شوې دي 9 بجې او دلته په واشنگتن ډي سي کې د ورځې 11 بجې شوې دي د خبرونو وړاندې کوونکو زه محمد اکرام
او زه نصر کاکر
اول تاسو ته وړاندې کوو د مهمو خبرونو سرټکی
د پاکستان بلوچستان په کوټه شهر کې ټول ګوندیز کانفرنس په مهال د هیواد سیاسي ګوندونو د نواز شریف حکومت لخوا گوادر کاشغر منصوبې لاره پنجاب ته اړولو باندې سخت نیوکې کړې دي. په دې موقع د ان پی مشر اسفندیار ولی خان وای
کیا اگر پختون اور بلوچ آباد ہوتے ہیں تو یہ پاکستان کی آبادی ہے کہ پاکستان کی بربادی ہے، یہ ذرا مجھے کوئی سمجھا دے.
مطبوعاتی رپورٹونه وای امریکی خصوصي ځواکونو شام کې د هدفي عملیاتو په بخت تندربه ډلې داعش یو مشر کمانډر وژل دي.
او مصر کې یو عدالت په خواني صدر او د اخوان المسلمین مشر محمد مرسي ته د مرګ سزا اورولې. عدالت لخوا دغه سزا کال 2011 کې د یو جیل ماته ولو په محل یو شمیر وژنو پر سر ورکول سوي.
ګران اوردونکو په دې یو ساته خبری خبرونه کې به تاسو د پاکستان افغانستان د سیمې او د نړۍ په حالاتو باندې رپورټونه او مرکه اوري. خو اول وړاندې کوو تاسو ته د مهمو خبرونو تفصیل.
د پاکستان سیاسي ګوندونو یو ځل بیا په حکومت غږ کړی چې د چین له کاشغر څخه د پاکستان تر گوادر بندر پورې جوړېدونکي اقتصادي لوی لارې اصل لار دي نه بدلوي او د خیبر پښتونخوا او بلوچستان له پښتني سیمو څخه دي تیر کړل سي. نن د شنبه پر ورځ د بلوچستان مرکزي ښار کوټه کې د ټولو ګوندونو کانفرنس ته په وینا کې سیاسي مشرانو ویلي کچیر مرکزي حکومت زړه نقشه نه کې پر ځای نو وړو صوبو کې به سخت احتجاجونه راوپاریږي. د ټولو ګوندیز کانفرنس د پښتون ملت پاله عوامي نېشنل ګوند لخوا بلل شوی وو او د ګوند مشر اسفندیار ولی خان په خپل وینا کې وویل د پښتنو او بلوچستان خوشحالي د پاکستان خوشحالي ده. نو موړي ویل پاکستان کې وړو صوبو ته د خپل حق ورکول سي. شاغل اسفندیار ولی خان وویل د گوادر کاشغر لاره باندې دي باندې صدر آصف علي زرداري په واکمنۍ کې کار شروع شوی وو.
د خیبر پختونخوا سر خار په خبر کې تیر کال په 14 دسمبر آرمی پبلک سکول باندې د طالبانو په خونړۍ حمله کې وژل شو ماشومان او مور پلاران وای. مرکزی حکومت تر اوسه د دغه پیښې عدالتي پلټنې نه دي کړې. په خبر پریس کلب کې د وژل شو ماشومان او مور پلاران ویلي وزیر اعظم نواز شریف د دوی د بچو غمرازی لا هم نه دی ورغلې او دا چې سیاسي او پوځي مشرانو ورسره کړي وادي سرته نه دی رسولي.
او د پاکستان د کورنیو چارو مرکزی وزیر چودري نثار علي خان ویل دي د ترګري په ضد جګړه به په هر حال کې بریالیتوب مومي. نو موړي د خبري په کلر سیدان کې نن یوې غونډه ته د وینا په محل کړي. تفصيلي اورنګزیب خان له اسلام آباد راکوي.
اسلام آباد سره نږدې کلر سید نومې کلی کې یوې غونډې ته وینا په وخت کورینو چارو وزیر چودري نثار ویل دي چې سیکورټي ادارو کاروایو له وجې ترخګري کمه شوې ده او اوس ترخګر غیر محفوظه او بې ګناه خلک منخه کوي. دوی ویل دي چې پاکستان کې اقلیتونه او ځینې فرقې لکه اسماعیلیان شیعه مسلمانان او عیسایان د ترخګرو هدف دي او سو واری صوبای حکومتونو ته ویل شوی دی چې ترخګری مخه نیولو لپاره دی د معلوماتو تبادله دی موثره کړی شي. چودری نثار دا هم ویل دي چې کوم وخت نه شمالي وزیرستان کې ضرب اعظم نومي عملیات پیل شوی دی تر هغه وخت نه تر اوسه پورې د انټیلیجنس معلوماتو په بنیاد لږ زره نه زیات عملیات ترخګرو خلاف شوی دی.
14 سے جب سے ملٹری آپریشن شروع ہوا سے لے کر پچھلے ہفتے تک پاکستان کے
دوی وی چې جون 2014 نه تر اوسه پورې د انټیلیجنس په بنیاد لږ زره نه زیات عملیات شوي دي چې له وجې ترخګري کم شوې ده. داخله وزیر دا هم ویلي دي چې ترخګري پر ضد به جنگ تر هغه وخت پورې روان وي تر کومه آخري ترخګر نه وي وژل شوی او دا ترخګر ګرد نړۍ کې اسلام بدناموي. اورنګزیب خان، وایس اف امریکا، ډیوا ریډیو، اسلام آباد.
دا وایس اف امریکا ډیوا ریډیو دا.
افغانستان کې چارواکي وایي طالب یاغیانو نن د پاکستان سرحدي پولیسو سره نږدې پکتیا ایالت کې په درزنونو مسافر تښتولي دي. صوبایي چارواکي او ځایي خلک وایي په سیدکرم ولسوالۍ کې په سلګونو طالب وسلوالو د څو ګینټو پورې خوب شادر ښکاري ودربولي او د لټون وروسته په درزنونو مسافر د ځان سره نامعلومه ځای ته بوتل. د طالبانو ویان ذبیح الله مجاهد ویلي په دیر شرغمل کړو کسانو کې اته مهم افغان چارواکي دي.
د امریکا د دفاع وزارت ویلي امریکایي ځواکونه په ختیځ شام کې د عملیاتو په محل د داعش یو مهم کمانډان وژلی او د هغه شزه نیولې ده. مطبوعات وایي د عملیات د جمعې په شپه نه وخت د اسلامي ریاست د کمانډان د نیولو لپاره سوي وو چې پکې ابو سیاف وژل سوی او ام سیاف نیول سوی ده. د عملیاتو کې امریکایي ځواکونه ته څه زیان نه دی اوښتی، خو البته راپورونه وایي عملیاتو کې یو شمېر نور د ISIS وسلوال وژل سوي دي. په دې باب نور معلومات را روان دي. په عین حال کې د ای پی خبری اداره وایي د داعش وسلوالو په مرکزی شام کې تاریخي پالمیرا شار ولوري ته پرمختګ شروع کړی دی او د تیلو ساحان یې نیولی دی.
د مصر یو عدالت په کال 2011 کې د جیل ماتولو په مقدمه کې پخوانی جمهوری صدر محمد مورسی او د سلو نه زیات نورو کسانو ته د مرګ سزا اورولې ده. عدالت دغه فیصله په قاهره کې اورولي. د مصر مفتی اعظم به د جون په 2 نیټه په عدالتي پریکړه باندې اخیری فیصله کوي. نور حال په دې حق لباندې تاسو ته زموږ همکار رحمان بنیری وړاندې کوي.
تیر میاشت د ملک لومړی سیاسي منتخب شوی صدر ته په کال 2012 کې د صدارتي ماڼۍ مخې ته د مظاهره چانو د وژنې په کیس کې د 6 کالو د بند سزا هم اورول شوې وه، او د پوځي عدالت د اخوان المسلمین ډلې نور 12 مشرانو او پلویانو د ګواښونو او تشدد قصوروار ګرځولي وو، خو د مرګ سزا یې ورته نه ورکړې. نن د خالی پورس قاهره کې اورول شوې سزا د منظوري دپاره مفتی اعظم ته لیږل شوې ده، او دراتلونکي پېښي او د آخري فیصلې اورولو لپاره د جون 2 نیټه ټاکل شوې ده. اوس به د ملک مذهبي انتظامیه د دغه مرګ د سزا ورکولو نه مخکې خپل غبرګون ښکاره کوي. د مصري قانون تر مخه د مرګ د سزا ورکولو نه مخکې د هیواد د لوی مفتی اعظم نه رای یا غبرګون اغستل ضروری ګڼل کیږي. دا وخت د محمد مرسي ګوند اخوان المسلمین باندې پابندي ده، او د هغې د زرګونو په شمېره کې ملګري نیول شوي دي. د مصر پوست په کال 2013 کې هغه وخت د مورسی تخته نسکوره کړې و چې کله په میلیونو خلکو د هغه د حکومت په ضد سړکونو ته راوتي او مظاهره یې کولې. د هغې وروسته د هغه وخت د پوز مشر او اوسنی صدر عبدالفتاح السیسی د اخوان المسلمین دلی په سلګونو غړي او په لویان جلونو ته هم لیږلی وو. د محمد مرسي د ملګرو خیال دی د هغه خلاف لګول شوي تورونه په سیاسي بنیادونو باندې دي، او هغه ته ورکړی شوی سزا سمه نه ده. خپله محمد مرسي د عدالت دغه فیصله منلو نه انکار کړی دی.
شمالي عراق کې بخنه وړم، شمالي نایجیریا کې په یو بمی چاودنه کې لکتر لګه وو کسان وجل شوی دي. چاودنه د یو ریاست پایتخت داماټورو کې د بس اډې سره نږدې شوی ده. په یو ریاست کې د دې وړاندې هم بمی حمله شوی.
د چین د بهرنیو چارو وزیر وانګ یی د هغه هیواد په سفر د امریکا د بهرنیو چارو وزیر جان کیری ته ویلي چې د خپل جغرافیایي یووالي او خپلواکۍ د دفاع په اړه د بیجینګ عزم د کانې په ډول کلک او نه شوریدونکی دی. د خبرې د دواړو هیوادونو هم منصبانو له ملاقات وروسته بیجینګ کې د یو خبري کانفرنس په محل کړی. د ملاقات کې په یو شمېر موضوعګانو چې پکې تجارت د شمالي کوریا اټومي پروګرام او جنوبي چین د سمندري حدود شامل وو خبرې شوي. شغلی کیری و خبری غونډه ته وویل چین باید له آسیان هیوادونو سره په لنجمنه سعودي فعالیتونو باندې مذاکرات وکړي.
د امریکای میساچوسټس ریاست کې یو جیبری 2 کال وړاندې د باسټن میراتان یا اوګدی منډه په وخت په می حمله کې لاس لرلو په سر زوخار سرنایوف ته د مرکز دا اورولې ده. په حمله کې 3 کسان وژل شوو او 240 شپته نور ژوبل شوو. باسټن کې د اوبو سړو او 15 خزو جیبری د جمعې پورس په 3 ورځو کې د 14 کینټو د غبر رسو دا فیصله اورولې ده. جیبری ویلي د شهادتونو او حالاتو په بنیاد دوی په متفقه توګه سرنایوف ته د مرګ سزا ورکولو فیصله کړې.
امریکا د جنوب ختیځ ایشیا په حکومتونو ژغ کړی چې د هغه کډوالو د ژوند ژغورلو لپاره د کار وکړي چې د بشري قاچاقبرانو له لاسه په سمندر کې راګیر دي. د ملي امنیت مرستال سلاکار بنجامین رودز له میامار څخه د روهینجیا کډوالو په حال د خبرو په وخت ویلي چې جنوب ختیځ ایشیایي هیوادونه باید په سمندر کې د دوی د ژوند د حفاظت لپاره هڅې وکړي او په ځای توګه وضع داسې برابره کړي چې خلک کډوالۍ ته مجبور نه سي. د بشری حقوقو د څارنې ادارې امنیسټي انټرنیشنل ویلي له میامار یا برما څخه زیاتره روهینجیا مسلمانان په نورو هیوادونو کې د پناه لپاره خطرناک سفرونه کوي. دغه اداره وایي برما کې د دوی ژوند له خطرونو سره مخ وي.
د بروندي صدر پیر انکورنزیزا په ملک د خپل حکومت پر ضد پوځي بغاوت او درولو په سر د امنیتي ځواکونو مننه کړې ده. صدر انکورنزیزا پایتخت په جمهوریت ته د سند وروستو خام ته وینا کړې. د مولتا په زرګونو مرستیالانو د خار په لارو کوڅو کې هرکلی ویلې.
په نیپال کې فوج وایي د امریکایي سمندري ځواکونو د هغه هلیکاپټر د اتو سره کسانو مړی یې میندلی دي چې د سه شنبې پر ورځ راغورځېدلی و. چارواکو نن د شنبې پر ورځ ویلي د امریکایي فوج او نیپالي فوجي ډلې د پیښې پر ځای موجود دي او د هلیکاپټر راغورځېدو د پیښې د علتونو په باب تحقیقات کوي. د امریکا لیفټننټ جنرال جان ویسلر د جمعې پر ورځ پخلی کړی و چې هلیکاپټر کې شپږ امریکایي فوج ځواکونه او دوه نیپالي عسکر موجود وو.
د وایس اف امریکا ډیوا ریډیو خبرونه مو اوریدل.
دا وایس اف امریکا ډیوا ریډیو د ګلاو کډر من اوریدونکو خبري خبرونه تل واشنگټن ډي سي څخه غوږی اصل کې څنګه چې تاسو په خبرونو کې اوریدل د پاکستان سیاسي ګوندونو یو ځل بیا په حکومت ځخ کړی چې د چین لکه اشغر څخه د پاکستان تر گوادر بندر پورې جوړیدونکو اقتصادي لوی لارې اصل لار دی نه بدلوي او د خیبر پښتونخوا او بلوچستان له پښتني سیمو څخه د تیرا کړل سي. نن په مرکزی شهر کوټه کې د ټولو ګوندونو کانفرنس ته په وینا کې سیاسي مشرانو ویلي چې مرکزی حکومت کچيري د دلارې نقشه بدله کینو په وړو صوبو کې به احتجاجونه راوپرولسي راوپاریږي. د ټولو ګوندیز کانفرنس د پښتون ملت پال عوامي نېشنل ګوند لخوا را بلل شوی و. نور حال حمید سمسور راکوي.
په ګډه اعلامیه کې ویل سو چې حکمرانان اقتصادي لوی لارې متنازع جوړول غواړي.
کیونکہ یہ راستہ دوسرے راستوں کی نسبت تقریباً 500 کلومیٹر کم ہونے کی وجہ سے معقول ہے. یہ ملک کے پسماندہ ترین علاقوں کو ترقی کا موقع فراہم کرتے ہوئے فاٹا، خیبر پختونخوا اور بلوچستان میں انتہا پسندی اور دہشت گردی کو شکست دینے کا باعث بنے گا. یہ بیرونی خطرات سے محفوظ ترین راستہ ہے. سیلابی پانی سے بھی اس کو خطرہ نہیں ہے اور افغانستان اور وسطی ایشیا سے قریب ہونے کی وجہ سے مستقبل کی علاقائی توسیع کے لیے موزوں ترین ہے. آل پارٹیز کانفرنس کے شرکا کو ملک کے شمال سے جنوب کی طرف متعدد شاہراہوں کی تعمیر پر کوئی اعتراض.
دا لارا د نور لارو په پرتله باندې د 1500 کیلومتره په واټن باندې د لندوالي له سبب مناسب ده. دا د هیواد شاته پاته سیمو د پرمختیا موکا او قبایلی سیمو خیبر پښتونخوا او بلوچستان کې تندروي تراګری تماته ورکوي. دا لبارنی او لسیلابي خطرو زخه محفوظه ده. افغانستان او منځنی اسیا سره له نږدېوالي له سبب زخه پراتلونکي کې د سیمو د پراخو تجارتی اړیکو ته پاره مناسب ده. ټول سیاسي دونه د هیواد له شمال زخه د سویل په لور د لارو د جوړولو باندې نیوکه نه کوي. خالبته سنتي پارکونه د انرژي پروژې د اورګاډي لاینونه د جوړولو غوښتنه کوي. په پریکړه کې وویل سو چې $40 ارب ډالرو په پانګه کې د بلوچستان برخه څومره ده. ټولو سیاسي ګوندونو وویل کچيري دغه لاره له کوټي زخه تیره نسوه نو دا به یوازې یو ملنډه یا ټوکوي. ټولو سیاسي ګوندونو وویل چې د بلوچستان د سایل او وسایل دولسي خلګو د واک لپاره به دوی بشپړ کومک کوي. د کامیا اسمبلی د مخالفي ډلې مشر خورشید شاه وویل
آج به وایي سوچ ہے کہ جو راستہ بھی جائے جس راستے سے بھی گزرو ہر راستہ تخت لاہور کو سلام کرتا ہوا جائے. یہ خواہش ہے. اب ٹکر ہے.
نن هم دغه فکر موجود دی چې پر هر یو لار ځي چې چیرې هم تیرېږي له هر یوې لارې زخه به وتخت لاور ته سلام کوي. خورشید شاه وویل چې د خیبر پښتونخوا او د بلوچستان ستونزې اوارول په کار دي. کچیر په زور باندې دغه پریکړې وسبي و وفاق ته زیان ورسوي. د عوامي نېشنل پارټي مشر اسپندیار ولی بیا وویل زما پر نیکه او زما پر پلار باندې هم د مسلم لیگ نون له لوري د غدار تور لګیدل یو اوس بیا پر ما باندې لګوي.
کیا اگر پختون اور بلوچ آباد ہوتے ہیں تو یہ پاکستان کی آبادی ہے کہ پاکستان کی بربادی ہے؟ یہ ذرا مجھے کوئی سمجھا دے.
کچیری پښتون او بلوچ ترقی وکړي آیا دا د پاکستان ترقی نه ده؟ د وویل چې د گوادر مالک به څوک وي. په دغه غونډه کې بلوچستان نېشنل پارټي، جمعیت علما اسلام، هزاره ډیموکراټیک پارټي، مسلم لیگ کاپ، تحریک انصاف، بلوچستان بار او انجمن تاجرانو ګډون درلود. حمید سمسور، وایس اف امریکا، ډیوا ریډیو، کوټه.
در وایس اف امریکا ډیبر ریډیو دی او هم په دې حق باندې زمونږ همکار نسیم احمد کاکړ په کوټه کې د ډان بیرو چیف او وتلي خبریال سید علی شاه سره خبرې اترې کړې دي. تاسو وړاندې کوو
ټول چې سیاسي ګوندونو دا وو دایو مطالبه وا چې دا کم گوادر کاشر روټ دی دا باید چې پر خوزدار کوټه زوب کلا سیف الله او بیډیر اسماعیل خان او د خیبر پښتونخوا چې کوم علاقې دي په کار دي دا روټ پر دې باندې راشي. ټول سیاسي ګوندونو دا غیوه مطالبه وا او دغه چې کوم اول پارټیز کانفرنس وو دا عوامي نیشنل پارټي د دې ارګنایز کړی وو. په دې کې امپورټنت خبره دا ده چې په قومي اسمبلی کې چې کوم قائد به خلاف دی سید خورشید شاه او نور لوړ رتبه چې کوم سیاسي مشران وو د بلوچستان څخه د خیبر پښتونخوا څخه او د مرکز څخه دا ټول سیاسي مشرانو په دې کې شرکت وکړي او دا مطالبه یې وکړي چې کوم زور روټ دی هغه باید چې بحال شي او دا نوی روټ چې دی دا باید چې دوی ختم کی او د خاص کر چې کوم چنی سوبې دی بلوچستان سو خیبر پښتونخوا سو سیند سو دا سوبې باید چې د کم چې اقتصادي راداري چاینا پاکستان اکنامیک چکم کوریډور دی باید چې هغه په دې کې راوړي.
علي شاه ستا سو د سیاسي ګوندونو خبره وکړه خو تر اوسه پورې چې کوم معلومات را رسیدلې دي داسې ویل کیږي چې د عوامي نېشنل ګوند اسفندیار ولی خان صاحب او همدارنګ د پیپلز ګوند خورشید شاه صاحب هغه غټ سیاسي مشرانو چې په دې کې ګډون درلود او د نورو ګوندونو داسې استازي ورغلي او مشران نو پکې شامل وجه څه کېدای شي؟
یقینا دا خبره ستا صحیح ده. مشران چې وو هغه د پیپلز ګوند سید خورشید شاه وو د عوامي نېشنل پارټي مشر اسفندیار ولی خان وو د دې سره سم دلته د جمعیت علما اسلام چې کوم پخوانی د بلوچستان امیر وو مولانا محمد خان شیرانی د مسلم لیگ کاف جعفر مندوخیل وو او د بلوچستان نېشنل پارټي منګل چې کوم مرکزی رهنما مرکزی مشر وو سینیټر جانزیب جمالدینی د نېشنل پارټي ډاکټر یاسین بلوچ او داسې نور د مختلفو سیاسي جماعتونو یقینا خبره ساتي د کوم مشران چې وو هغه خو نه ورادلي لیکن د سیاسي ګوندونو چې کوم جنرل سیکریټریز لیول یا د نائب صدور لیول چې کوم مشران وو هغه په دې کې شرکت وکړي.
نو د دې څه علت کېدلی شي؟ آیا دغه ګوندونه چې هغه د دویمې کچې چې کوم مشران ورته رالېږلي وو هغوی څه په دې کې دلچسپي نه ښکاره کوي یا د عوامي نېشنل ګوند لخوا رابلل شوی؟
دا چې وی تاسو ته معلومه ده چې په سیاسي ګوندونو کې هم د نن تضادات چې دي هغه ډیر دي. دا وخت کې نن ټول سیاسي ګوندونو چې دي هغه که پر یو پیج باندې راځي که دا هغه یو موقف شي نو بیا یقینا په دې ملک کې تبدیلی راتلی شي. دا روټ خو هسي یو ایشو ده خو نور ایشوز هم برابرېدلی شي. المیه په دې ملک کې داسې ده چې دلته سیاسي ګوندونه چې دي د هغو ترمنځ همیشه دلته اختلافات وي ذاتي ګټې وي سیاسي ګټې وي. نو د هغه نتیجه دا ده چې دلته همیشه د دویمې کچې کوم مشران دي هغه داسې ای پی سي سراسي خو بیا هم د پخوا په پرتله داسې کوم ای پی سي وه په دې کې د سیاسي ګوندونو شرکت زیات وو که بلوچ ملت پال ګوندونو وو که پښتانه ملت پال ګوندونو وو او که مذهبي جماعتونو وو بیا خاص کر تحریک انصاف چې مین سټریم نېشنل لیول پارټي ده او د دې سره سم د پیپلز ګوند د ټولو په دې کې شرکت وکړي نو یقینا دا موږ ویل سو چې دا یو صحیح قدم دی او یو صحیح سیاسي موقف دی.
ډېر مننه علي شاه صاحب او کور مو ودان.
مننه ډېر.
ل پاکستان او افغانستان نه تازه خبرونه او تبصره
د سولې نوبل انعام د سواد مل
ډاکټر اشرف غنی نن د خپل
د سیمې امنیتی ستونزې
د پاکستان او هند ترمن سب د کنټرول پر
کرخه اقتصادي خبرونه
سیاسي او کلتوري حل زلې
خو کابل اوس بدل شوی د خرابات کوسه هم
هر ورځ د سهار لنو د ماشام تر شپږو بجو لمشال رادیو
وایس اف امریکا ډیبر ریډیو دی. د خیبر پختونخوا سرخار په خبر کې تیر کال په 14 دسمبر آرمی پبلک سکول باندې د طالبانو هونړې حمله کې وجل شو ماشومان مور پلاران وای مرکزی حکومت تر اوسه د دغه پیښې عدالتي پلټنې نه دي کړې. په خبر پریس کلب کې د یو خبری کانفرنس وروسته د وجل شو ماشومان مور پلارانو ویلي وزیر اعظم نواز شریف د دوی د بچو غمرازی لا هم نه دی ورغلی. د دوی سره په پیښور کې د ریډیو خبریالې سادیا قاسم شاه خبرې اترې کړې دي. تاسو وړاندې کوو
ساکمن شهید ابو یمجی سیکن دی طالب علم مون دا تاسو دا پریس کانفرنس هو کوته کړی دی نو دمو دی خويندو مندو سوي دی
مم
فریاد جو کو مم د دین نواز شریف صاحب نه کړی چې دا زمون د ملک سربرا دی کم سے کم دواله خو سره راشي کنه پر پښتانه سو غواړي چې زما عزت او زما قدر وشي تسلی وشي کنه کوم مو پچی واپس نه راځي خو نه نواز شریف صاحب له پکار دی چې کم سے کم دا د شهیدانو د پلانان راغون کړي وي د دې متعلق راغلی یو دعا کړی وي دي ته نو کم سے کم د دې د لوخ په تسلی شي وي کنه
انځ شپږ میاشتې کېږي د آرمی پبلک سکول پیخې ست تحقیقات په کله تاسو سره تسلی بخش سره تسلی درکړي شوی دی
کم نه جو ا د کور کمانډر شو یا د رلسین شو ټول موږ ته سینې د بولې کم دي خپل کمیټمنټ چې کم دي کنه چې کم جړاګان شو پس جړاګان شو جړاګان دی چې کم کمیټمنټ شو هغه دی پوره کړی نه دي
نو خبرې واره دي پس پریس کانفرنس کې جړاګان یو شوی مور خپل شری غي خفدي چې حکومت تر اوسه په دې لسه تسلی نه ور کړی حکومت د کی پیښ نه پس کړی دي سګورې څنګه وخت در باندې دیږي
زی زمانم دی شګفتا تارک زما دو ماشومان شهید شوی دی شمویل تاریخ او ننګیال تاریخ او حکومت چې څومره وادي کړو سپوري یو واده نه د پوره کړی او دا خو مونږ ته پته راغوي ته خدا پته نه چې په مونږ ستیریږي بالکل زمونږ کور داسې شوی دی چې بالکل خالی دی دا غوي چارپای ته مونږ ته نه شو او مونږ وایو چې نور سم نیو سم نیو چې د باقي ماشومان ته هم تحفظ ملو شي کنه دا ما باقي مدري بچي پاک سکول کې اوسم سبق کوي آرمی پبلک سکول کې خدا حکومت نه خدا مطالبه کو کنه چې د باقي ماشومان تحفظ ته غواړو او باقي وایو چې زمونږ ماشومان هو به قصور وو د دوی مونږه قاتلان غواړو مونږ ته دی اوخې
زدا امل خان شهید موریم په سیکنډ بیر کې هغه سبق ویلو زدا ته سو ویمه ما خپل زوی له کوې دن کړي وا دا هغه د واده تیاریاں وی اور دا د پنځه میاشتې پوره شوې خو زمونږ نه هغه یو زره نه هیریږي چې پروټه تکین هغه مونږ ته مخ ته ناشتي چې او بس خلی ته کوم نو هغه ما ته مخ ته ولاړی اولاد د مور نه نه هیریږي کم از کم
ګوري چې حکومت
حکومت زمونږ د پاره چې دی اسم تر اوسه پورې نه دی کړی د زمونږ د بچو په سرونو دومره فنډونه واغشته چې خپل ځانونه پې سیټ کړل زمونږ د ګل پشان بچی لاړو دی په خپل ځانونه سیټ کړل مونږ بیا د سره کو زما د دولسم بچی لاړو او په نه هم مونږ بیا سټارټ شو نور زمونږ واړی دي نو مونږ هغه د مور او پلار یو امید دی کنه چې د بچی سره چې د دولسم پورې بچی سبق ووینو د هغه نه مخکې چې دی دا اغي بچي چې دی دا اغي د پلار ملاتړ شو مشر زوی د پلار چې دی ملاتړ او اغه زمونږه اغه ټول امیدونه دي ختم کړ
ہمارے ہم بچوں کی پکچر دیکھتے نا تو ایسے لگتا ہمارے بچے آنکھوں میں جب ہم ان کی تصویر میں دیکھتے ہیں ایسے لگتا ہے بچے ہمیں کچھ کہہ رہے ہیں بس ایسے کوئی میسج دے رہے ہیں
کیا محسوس ہوتا ہے کہ آپ کیا کہہ رہے ہیں
جی بس یہی کہہ رہے ہیں کہ امی آپ نے ہمارے لیے کچھ بھی نہیں کرا کچھ بھی نہیں دیکھا
زمان عمدے جی عابد رضا بنگش شہدا غازی فورم پریزیڈنٹ کے بعد ګوره جی پنځه میاشتې تیرې شوې زمونږ سره چې کم مین زمونږ مطالبه وا چې باید د دې جوډیشل انکوائری وشي او چې کم ما پریس کانفرنس کوم دغه مقصد بیان کو چې به مونږ بچی خولاړو مونږ غرق شو شي مونږ بچی شهیدان شو خو چې دا کم بچی د سکولونو ته روان دي دا کم عوام په دې روډونو ګرځ د دې فیوچر سکیور کول د پر تاسو د انکوائری وکي او چې دا چا کم کم خلکو د نیګلیجنس وجینا د بے پروايي وجینا دا دوه نغټه واقعو نمشوا نو دا خلک پن پوینټ نشي او دیتا سزا ور کړی نشي نه تپوس کړی نشي نه سبب دې نغټه واقعیم کیږي په دې وخت کې فیډرل ګورنمنت د زمونږ غینم دغه مطالبه ده چې بې تاسو دلته کې راشه انکوائری وکې تاسو په ورکوټي ورکوټي خبرو انکوائریز کوي او د دوه نغټه ثاني انکوائری نشته دا مونږه پروینشل ګورنمنت تم او دا مونږه فیډرل ګورنمنت تم د مونږ طرف نه دا میسج دې کلیئر کړ چې کده دې جوډیشل کمیشن جوړ نه شو او دا غد نتایج رو نو وته 16 نو جون تا دې چې ډېرې وادي مونږ سره په دې انکوایریز باندې او په اوښوي چې کوم اوسه پوری پوره شوي نو 16 جون پورې کده دې س خاطر خا جواب مونږ ترا کړې نه شو نو بیا به مونږ زو او پارلیمنت هاوس مخ کې به احتجاج کوو او الته بنارس دی وتا چې تر څو مونږ کده جواب نه
دا د وایس اف امریکا جوړ ریډیو د ګلاو کډر منور دونکو خبری خبرونه په واشنگټن ډی سی څخه اغواجی استه د پاکستان حکومت د هندو لژکیو د حقونو د تحفظ لپاره د هغوی د ودونو
او ورسره د هغوی د زنانو چې په زور به اسلام ته راړول کیږي د هغه د تحفظ لپاره د یو قانون راوړی د قومي اسمبلی ته، او د ته په دې باره کې چې کوم د مسلم لیگ نون د قومي اسمبلی غړی دی ډاکټر رمیش کومار، هغه ویلی دی له دې قانون څخه به د هندو لژکیو د ودونو رجسټریشن وسی، د هغوی نکاحنامی چې دی هغه به هم رجسټر وي، او د دې زنانه به په زور مذهب بدلولو باندې نه مجبور کول کیږي. نور حاله ارشد حسین په دې رپورت کې راکوي.
په دې حق له قومي اسمبلی کې د واکمن مسلم لیگ نون سره تعلق لرونکي اقلیتي غړي ډاکټر رمیش کومار ډیو ریډیو ته وویل چې حکومت د دغه موجوزه قانون په ګرد هیواد کې د قابل عمل جوړولو لپاره د سلور وړ صوبایي حکومتونو څخه هم رائے غوښتلې دي، او چې کله د صوبایي حکومتونو نه دا رائے راورسي نو بیا به دغه بل پارلمان ته په راتلونکو میاشت دوه کې وړاندې کول شي. ښاغلی رمیش کومار وایي چې په دغه بل کې د هندوانو د ودونو د اندراج د طریقې کار سره سره د هندو اقلیتونو په زور د مذهب د بدلون د مخنیوي لپاره هم مادي ایښودلې شوې دي.
فورس کنوینس کې حواله سه یہ کہ 18 سال سے کم عمر بچی جو ہے وہ کسی بھی مذہب بات نہیں کر سکے گی، اور دوسری چیز یہ کہ اس کی فری ول ہونا بہت ضروری ہے، تیسری چیز یہ کہ شادی شدہ بچیاں بھی جو کنورٹ ہو رہی ہے تو جو بھی شادی شدہ ہوگی تو نکاح کے اوپر نکاح نہیں ہوگا، جب تک اسی ایک نکاح مانا ایک آپریشن اس کی ختم نہیں شادی تب تک وہ جو ہے اور
دی وای چې په پاکستان کې د هندوانو په زور د مذهب د بدلون د مخنیوي لپاره پکې دا ویل شوې دي چې د اتل لس کالو نه کم عمر جینې په هیڅ ډول بل مذهب نشي خپلولې، او دوی مدا چې د مذهب په بدلون کې د جینې رضامندي هم ضروری بلل شوې ده، او درې مدا چې واده کړې شوې هندو جینې بل چاته نشي ودیدلې او نه به بل یو مذهب خپلولی شي. په هندو مذهب کې د طلاق ځای نشته، او په دغه مجوزه قانون کې د طلاق د ټکی د استعمال پر ځای د واده د ختمولو ټکی اچول شوی دی.
اختلافات کو جو ہے وہ نپٹنے کے لیے ایک سال ان کو دیکھا جائے، ایک سال کیس چلے، چھ مہینہ اس کے بعد ڈسیشن کے بعد گریس پیریڈ دیا جائے کہ یہ کم سے کم یہ ان چیزوں سے جو ہے وہ بچا جا سکے کہ بلیک میلنگ ہے وہ، کیونکہ ہمارے دھرم کے اندر اجازت نہیں ہے دوسری شادی کی.
خو ڈاکٹر رمیش کمار وائی چی دواده د ختمولو لپاره هم د دریو کالو مودا په دغه بل کې ټاکل شوی ده، او د دې مقصد دا دی کچره د خزه او خاوند ترمنځ څه قسمه اختلافات را پیدا کیږي نو د یو کال د مقدمې د چلیدو نه پس به عدالت دا فیصله کوي. که څه هم د هندو میرج په دغه مجوزه بل کې د هندو ورولې رسم و رواج ته تحفظ ورکړی شوی دی، خو دا پکې هم ویل شوی دی چې باید دغه رسمونه او رواجونه دي د بنیادی اخلاقیاتو په ضد نه وي. مطبوعات وایي چې د قانون انصاف او د بشري حقوقو په حق له د قومي اسمبلی د قائمه کمیټې غړي علي محمد خان چې تعلق یې د پاکستان تحریک انصاف سره دی، په دغه مجوزه بل کې د هندوستان او برتانیې د قانون نه د مرستې اغستلو هم وینا کړې ده. پاکستان کې د نورو اقلیتونو پر رنګ هندوان هم د تیرو لسو کالو راهسې که یو خوا د سخت دریزو د بریدونو ښکار دي، نو د مل دننه په زور د مذهب د بدلولو د دړکو سره هم مخ دي، او څېړونکي وایي که دا قانون پاس کړی شو نو لګکي هندوان به تر ډیره حده پورې ځانونه په پاکستان کې محفوظ وګڼي. ارشد حسین، وایس آف امریکا، ډیوه ریډیو، اسلام آباد.
د وایس آف امریکا ډیو ریډیو د قدر منوریدونکو د خبری خپرونې نمایته را رسیدلی یو ځینې رپورټونه تاسو واوریدل، خو په دې خپرونه کې به یو شمېر نور رپورټونه هم را سره اوري چې د کراچۍ د اسماعیلیانو د وژنې د پیښې غندنه سوې ده، او ورسره په خیبر پښتونخوا کې چې کم بلدیاتي انتخابونه په دیرشم د مې کېږي په هغه کې څه ډول انتخابي نقش ورکول شوی دی دغه او هم له دې سره تړلې یو مرکه هم لرو. قدرمنو اوریدونکو تاسو ته وایو چې د خبری خپرونې وروسته به تاسو د سر لسندرو خپرونه اورئ. تاسو هم کولی شئ د خپرونه کې برخه واخلئ. د ټلیفون شمیرې دي 001-202-205-04-03 بل شمیره ده 0800-999-00. نن به د دې خپرونې قربانوي نیلا محمد او وکیل خان له ډیو ریډیو سره اوسئ.
د واشنگتن ڈی سی نا دا وائس آف امریکا ڈیو ریڈیو دے
در وائس آف امریکا ڈیو ریڈیو دے او سیو دل بیا تاسو ته وړاندې کوو د مهمو خبرونو سرټکی.
د پاکستان په کوټه شهر کې ټول ګوندیز کانفرنس په محل د هیواد د سیاسي ګوندونو د نواز شریف حکومت لخوا ګوادر کاشغر منصوبې لاره پنجاب ته اړولو باندې سخت نیوکې کړې دي او غوښتنه کړې چې د هیواد په ترقی کې پښتنو او بلوڅو ته دې هم برخه ورکول سي. په دې موقع د ای این پی مشر اسفندیار ولی خان ویلي،
کیا اگر پختون اور بلوچ آباد ہوتے ہیں تو یہ پاکستان کی آبادی ہے کہ پاکستان کی بربادی ہے؟ یہ ذرا مجھے کوئی سمجھا دے.
مطبوعاتی رپورٹونه وایي د امریکای خصوصي ځواکونو شام کې د هدفي عملیاتو په وخت تندروا ډلې داعش یو مشر کمانډر وژل دي.
او مصر کې یو عدالت په خواني صدر او د اخوان المسلمین مشر محمد مرسي ته د مرګ سزا اورولې. عدالت لخوا دغه سزا کال 2011 کې د یو جیل ماتولو په محل د یو شمیر وژنو پر سر ورکول شوې ده.
او زو شید خبرونو تفصیل ته
د پاکستان سیاسي ګوندونو یو ځل بیا په حکومت ژغ کړی چې د چین له کاشغر څخه د پاکستان تر ګوادر بندر پورې جوړېدونکي اقتصادي لوی لارې اصل لار دی نه بدلوي او د خیبر پښتونخوا او بلوچستان له پښتني سیمو څخه دې تیر کړل سي. نن د شنبه پر ورځ د بلوچستان مرکزی شهر کوټه کې د ټولو ګوندونو کانفرنس ته په وینا کې سیاسي مشرانو ویلي کچیر مرکزی حکومت زړه نقشه نه کې پر ځای نو وړو صوبو کې به سخت احتجاجونه راوپارېږي. د ټول ګوندیز کانفرنس د پښتون ملت پال عوامي نېشنل ګوند لخوا را بلل شوی وو او د ګوند مشر اسفندیار ولی خان په خپل وینا کې وویل د پښتون او بلوڅو خوشحالي د پاکستان خوشحالي ده.
د خبر پښتونخوا سرخار په خبر کې تیر کال په 14 دسمبر آرمی پبلک سکول باندې د طالبانو خونړۍ حمله کې وجل شو ماشومان مور پلاران بای مرکزی حکومت تر اوسه د دغه پیښې عدالتي پلټنې نه دي کړي. په خبر پریس کلب کې د وجل شو ماشومان مور پلاران ویلي وزیر اعظم نواز شریف ته دوی د بچو غم رازی له هم نه دی ورغلی او دا چې سیاسي او پوځي مشرانو ورسره کړي وادي سرته نه دي رسولي. افغانستان کې چارواکي وایي طالب یاغیانو نن د پاکستان سرحدي پولیس سره نږدې پکتیا ایالت کې په درزنونو مسافر تختبولې دي. صوبایي چارواکي او ځای خلک وایي په سلګونو طالب وسلوالو د سو ګینټو پورې خوښه دیرش ګاډي او درولو او د لټون وروسته په درزنونو مسافر د ځان سره نامعلومه زیته بوتللي.
د امریکا د دفاع وزارت ویلي امریکایي ځواکونو په ختیځ شام کې د عملیاتو په محل د داعش یو مهم کمانډان وژلې او د هغه ښځه نیولې ده. مطبوعات وایي د عملیات د جمعې په شپه ناوخته د اسلامي ریاست د کمانډان د نیولو لپاره سوي و چې پکې ابو سیاف وژل شوی او ام سیاف نیول شوې ده. په دې عملیاتو کې راپورونه وایي یو لس نور وسلوال هم وژل شوي. عملیاتو کې امریکایي ځواکونو ته څه زیان نه دی اوښتی.
د مصر یو عدالت په کال 2011 کې د جیل ماتولو په مقدمه کې پخوانی جمهوری صدر محمد مرسي او د سلونه زیات نورو کسانو ته د مرګ سزا اورولي. د مصر مفتی اعظم به د جون په 2 نیټه په عدالتي پریکړه باندې اخیری فیصله کوي.
د چین د بهرنیو چارو وزیر وانګ یی د هغه هیواد په سفر د امریکا د بهرنیو چارو وزیر جان کیری ته ویلي چې د خپل جغرافیایي یووالي او خپلواکۍ د دفاع په اړه د بیجینګ عزم د کانې په ډول کلک او نه شوریدونکی دی. د خبرې د دواړو هیوادونو همنسبانو له ملاقات وروسته بیجینګ کې د یو خبری کانفرنس په محل کړي. د ملاقات کې په یو شمېر موضوعګانو چې پکې تجارت د شمالي کوریا ایټمی پروګرام او جنوبي چین د سمندري حدود شامل وو خبرې شوي. شغلی کری و خبری غونډه ته وویل چې باید له آسیان هیوادونو سره په لنجمن سمندري فعالیتونو باندې مذاکرات وکړي.
شمالی نایجیریا کې په یو بمی چاودنه کې الکتر لگا وو کسان وژل شوی دي. چاودنه د یو ریاست پایتخت د ماټورو کې د بس اډې سره نږدې شوی.
امریکا د جنوب ختیځ ایشیا په حکومتونو ژغ کړی چې د هغه کډوالو د ژوند د ژغورلو لپاره د کار وکړي چې د بشري قاچاقبرانو له لاسه په سمندر کې راګیر دي. د ملي امنیت مرستیال سلاکار بنجامن روډز له میامار څخه د روهینجا کډوالو په حال د خبرو په وخت ویلي چې جنوب ختیځ شایي هوادونه باید په سمندر کې د دوی د ژوند حفاظت لپاره هڅې وکړي او په ځای توګه وضع داسې برابره کړي چې خلک کډوالۍ ته مجبور نشي.
د امریکای میساچوسیټس ریاست کې یو جیوري دوه کاله وړاندې د باسټن میراتانیا اوږدې منډې په وخت په می حمله کې لاس لرلو په سر زخار سرنایوف ته د مرګ سزا اورولې ده. په بمی حمله کې درې کسان وژل شوي او دوه سبا څلور شپېته نور ژوبل شوي.
په نیپال کې پوجوې د امریکایي سمندري ځواکونو د هغه هلیکاپټر د اتو سره کسانو مړی مندل دي چې د سې شنبه پر ورځ راغورځېدلی وو.
او د بروندي صدر پیر انکورنزیزا په ملک کې د خپل حکومت پر ضد پوځي بغاوت او درولو په سر د امنیتي ځواکونو مننه کړې ده. صدر انکورنزیزا پایتخت بوجمبورا ته د سند ورستو قام ته وینا کړې.
د وایس اف امریکا ډیو ریډیو خبرونه مو اوریدل.
دا وایس اف امریکا جیو ریډیو دا قدر من اوریدونکو خبری خبرونه لا دوام لري. خو سعودي نړیوال مطبوعاتو ته د کتنی او نن دا کتنه کوي زموږ همکار مختار خلیل.
نن د امریکای مشهور اخبار نیویارک ټایمز ایران سره د امریکای او د نورو عالمی طاقتونو په کیدونکو اټومي لوزنامه د عرب ملکونو په خصوصي توګه د سعودي عرب د فکرمندو تفصيلي ذکر کړی دی. د اداري په شروع کې لیکلي شوی دی چې د لویو عالمی طاقتونو او ایران ترمنځ په تجویز شوی اټومي لوزنامه سعودي عرب دومره تاو اخیسته دی چې هغه د خپل اټومي وسلو جوړولو دړه کړې ده. د سعودي عرب دا خفغان د ایران په سر د خلیج فارس د عرب ملکونو او امریکای ترمنځ د سختو اختلافات سرګندونه کوي. اگر که صدر اوباما د کیم ډیوډ په غونډه کې د عرب ملکونو د اندېښنو لري کول خپل پوره کوشش کړي وي، خو اسوسییټډ پریس د سعودي عرب د خارجه چارو د وزیر د عادل جوبیر دا بیان خور کړي دی چې دا لا څوک نشي ویلې چې سعودي عرب به سمنی او سبنه منی. نیویارک ټایمز خپل اداریه کې زیاتی چې د امریکای خپل زړو عرب اتحادی ملکونو سره اختلافات د دې حقیقت نه هم سرګند دي چې د سعودي عرب بادشاہ سلمان د سرمشرانو غونډې له امریکای ته رانغلو. اداریه زیاتی چې په دې ټولو حالاتو کې د فکر وړ خبره د خلیج د عرب ملکونو دا دړکه ده چې دوی به هم هغه عمره اټومي صلاحیت حاصلی څومره چې ایران حاصل کړی دی. د سعودي عرب د مخبرې د ادارې پخوانی مشر شهزاد ترکی الفیصل اوسوس د سویلي کوریا په خپل دوره کې خپل یو بیان کې ویلي دي چې د اټومي قوت لحاظ سره چې څومره سره ایران سره دي د دومره سبب مونږ هم ځان خاوندان کوو. نیویارک ټایمز لیکي چې د عرب ملکونو دوه غټې فکرمندې دي، یو خدا چې عالمی طاقتونو سره د اټومي لوزنامې تر مخه به ایران ته د توانایي او طبي مقصدونو په نوم د اټومي توانایي پیدا کولو اجازت حاصل وي، او دویمه دا چې نړیوال ګوند کې د ایران پر راګړېدو به امریکا اوس ایران هم په خلا ساتي او دا شان د خلیج د ملکونو د خارجي زورګیرۍ نه د بچ ساتلو په خپل لوز امریکا ګوره کټینګه پاتې شي. نیویارک ټایمز خپل اداریه کې نور لیکي چې صدر اوباما د کیم ډیوډ د غونډې په اخر کې په اس کومي د خلیج د عرب ملکونو د خارجي زورګیرانه د حفاظت کولو اعلان وکړو، او دې له دا دلیل هم وړاندې کو چې په خلیج سیمه کې د امریکای خپل مفادات هم شته، خو چې کله ته نزنو عرب مشرانو د نیټو د معاهده په طرز د عرب ملکونو او د امریکای ترمنځ هم د یو دفاعي لوزنامې غوښتنه وکړه، نو صدر اوباما په ډیره ځیرکتیا سره خبره اغه دغه کا او د دې جواب ورنکو، ځکه چې صدر اوباما د مشرق وسطا په دلدل کې امریکا ګیرول نه غواړي. اخبار لیکي چې په کال 1900 کم اتیایم کې ایران کې د امام خمینی د اسلامي انقلاب راتلو نه راپدی خو د ایران او د امریکای خپلو کې راشه درشه ختمه شوې ده، خو امریکای نن سبا ایران سره باقاعده رابطې جوړې کړې دي. ایران هم تر ډیرو کلونو پورې نړیوال ګوند نه ځان لده پاتې کېدو له سببه معاشي لحاظ سره دانه وانه شوی دی. د حالاتو د ښه کېدو وروسته په ایران کې د غربي ملکونو او په خصوصي توګه د امریکې د پاره د اربونو ډالرو د سرمایه کارۍ امکانات روښانه دي. نیویارک ټایمز د خپل ادارې په اخر کې لیکلي دي چې د عرب ملکونو دا هم یره مل ده چې ایران د نړیوالو بندیزونو او د خپل دانوانه معیشت باوجود په لبنان، عراق، یمن او د مشرق وسطا په نورو ملکونو کې ګوتو وهلونه نه منی کیږي، او اوس هر کله چې د بندیزونو د زنجیرونو نه آزاد شي نو د خپل پریمانه دولت په زور به سیمه کې نور زیات اړې ګړې جوړي. خو د اوباما حکومت چارواکی وای چې ایران د بندیزونو د لاسه اندرونی طور دومره ځپلې شوی دی چې هغه خپل ټول دولت د خپلو خلکو راپورته کولو ته دین کوي. دوی وایي که په سیمه کې ایران په تازه ورځو کې سیاسي کامیابی کړي دي، نو هغه هم د یمن غوندې د کمزورو ملکونو د ړنګېدو له سببه کړي دي. ایټمي وسلو جوړولو نه د ایران د لرې ساتلو بهترینه لار یوه ایټمي لوزنامه ده چې تر مخه وي د ایران په ایټمي صلاحیتونو قدغن ولګي. د سعودی عرب او د نورو عرب ملکونو لخوا د ایټمي صلاحیتونو د حاصلولو دړکې سیمه کې د ایټمي وسلو زغل زیاتولی شي او دا سیمه د ایټمي وسلو نه پاکه نشي ساتلې.
دا وایس آف امریکا ریډیو دې زمونږه دا یو ساته خبری خبرونه تاسو د واشنگتن ډی سی نه نیخ په نیغه باندې اوري. د پاکستان تر ټولو غټ اقتصادي ښار کراچی کې عیسائی اقلیتی ډلو، مدنی ټولنې او د نورو مذهبونو منونکو د اسماعیلي فرقې سره تعلق لرونکو وژل شوو دپاره دعا او د دغه پیښې د غندنې یوه دستوره کړې ده. په دې کې وینا کوونکو په حکومتي قانون نافذ کوونکو او استخباراتي ادارو باندې سخت نیوکې کړې دي چې په ملک کې په امنیت او په ځانګړي توګه اقلیتي ډلو ته په تحفظ ورکولو کې ناکامه شوي دي. نور تفصیل په دې حقله باندې د کراچۍ نه زموږ خبریال فضل عزیز راکوي.
په کراچۍ کې د عیسائی لږکیو لخوا په سینټ پیټرک چرچ کې د شورو په ورځ د اسماعیلي فرقې سره تعلق لرونکو وجل شوو کسانو د پاره د دعا غونډه وشوه. چې پکې د مختلفو مذهبونو منونکو او مدني ټولنې غړو ګډون وکړو. د دعا دستورې ته په وینا کې د کراچۍ د عیسائی لږکیو مشر ارچ بشپ جوزف کوټس په اسماعیلیانو د حملې غندنه وکړه او ویې ویل حکومت دې په ملک کې د امن په ځای کولو سره لږکیو ته تحفظ ورکړي. دا یو سازش دی چې موږ په خپل منځ کې تقسیم کړی شو، زموږ په منځ کې دیوالونه ودرول شي، خو موږ لا په کار ده چې دغه سازشونه ناکام کړو. دستوری ته په وینا کې د خیراتي ادارې انصار برنی ټرست مشر انصار برنی اویل د حکومت ذمہواری ده چې د ملک هر وګړي ته تحفظ ورکړي او په اسماعیلیانو د حمله په اړه نوموړي اویل
پرسوں کا بھی حادثہ کسی کمیونٹی پہ حملہ نہیں تھا، وہ پاکستانیوں پہ حملہ تھا.
دغه حمله په یو خاص ورور ولای نه بلکې په پاکستانیانو حمله ده. د هغوی تعلق د هرې فرقې سره وو، خو لومبه انسانانو او انسانان وجل شوی دي. په دغه محل د غیر دولتي ادارو په استازیتوب غونډه کې ګډون کوونکې د عورت فاونډیشن مشر مهناز رحمان په اسماعیلیانو د شوی حمله په ترڅ کې ویل زه دغه حمله د استخباراتي ادارو ناکامي ګڼم. دا وای سمره انتها پسندی او طرح گری چې دلته خوردا د دیر شپور استخباراتي ادارې سکوي. آیا د دوی کار په سیاستمدارو پسې شاته لګي دل دي او که دغه ظالمانو نیول دي چې بې ګنا خلق وجني؟ د غونډې په اخر کې د سفوره چورنګې په پیښه کې د وجل شو د پاره خصوصي دعاګانې وغوښتل شوې. او د هغوی په یاد کې شمی بلې کړې شوې. فضل عزیز، وایس اف امریکا، ډیبی ریډیو، کراچۍ.
دیرشم د مئی خیبر پښتونخوا کې بلدیاتی ټاکنې به کیږي، خو یو شمیر کاندیدانو په انتخابي نقشو باندې نیوکې کړې دي. دوی وایي چې دوی ته د وزې انتخابي نشان ورکول سوی دی، د واشل، د بوتل، د نټ بولټ او همدارنګه د موژاک او ځینې نور داسې انتخابي نقش ورکول سوی دی چې نه یوازې دا چې دوی ورباندې شرمیږي، بلکې دوی دغه نقشو په اساس باندې خپل کمپاین هم نسی کولی. لکه یو ملاته د باجی انتخابي نشان هم ورکړی دی. اسلام الدین ساجد د ټولو جزئیات راغونډ کړي، یو ریپورټ برابر کړي او ردو ته ستاسو پام راګرځو.
زن سپینګری او یا مشرانو تنانو ته باجا او د سورنی نه خبر کړی دا نو زنو ته ډیبری یا د موټر سایکل بریک د سایکل پیډل میخ منګک بوتل شټل کاک او یا د پنسل نخه ملاو شوی دا د دیر سمر باغ معیار یو امیدوار بختور شه چې نخه بوتل دی وای چې د دوی یو جماعت مولاته نخه سورنی ور کړی دی د خپل نخه دومره خپه نه دی لکه سومره چې د خپل مولا په نخه خپه شوی دی دا الیکشن کمیشن په دې نخو په پیښور چارسدا دیر مردان او یو شمیر نور سیمو کې امیدوارانو ډیر احتجاج هم کړی دی او د میډیا ځنی راپورونو تر مخه سه امیدوارانو د نخو د لاسه الیکشن یا انتخابونو کې برخه اغستلو نه وروسته شوی دی. سیاسي ګوندونو هم په دې نخو سه غبرګون ښکاره کړی دی او هغوی دا وایي چې د پښتنو سیمو کې دا ځنی نخې خلک ډیر بد ګڼي ځکه دا ورکول نه و پکار. د عوامي نېشنل ګوند خیبر پښتونخوا صدر او د ایالت پخوانی علا وزیر امیر حیدر خان هوتی 13 ورځ یوې غونډې ته د وینا په وخت په دینه خو سخت خبرګون ښکارا کړلو. د هغوی وینا وا
من خو خلکو له دومره عزت ورته چې چرته مولا سړی دی غریب له باجه نه خبر کړی را چاله ډیبره نه خبر کړی را چاله بوتل نه خبر کړی دا خندا کوي خلکو پسې زمون په معاشره کې د خلکو یو خپل عزت دی الیکشن ګټو بیلاب د پتندرو لګي ینګا سپینګری دلته ناشتي دا مشران یره تاسو په ټول عمر کې خپل چرته چا منګک نه خکتلی وا دا تبدیلی چې خلک به په منګک په نه خوټ کوي دا تبدیلی چې اوس سپینګری سړی به یو هغه به خلکو ته وی چې بوتل نه وټ ورکه چې وای زدار سړی به یو هغه په مانو کې ګرځي
د الیکشن کمیشن چارواکی وایي چې د روانې میاشتې 13 نیټه باندې کېدونکو بلدیاتي انتخابونو کې سکم 100,000 کاندیدان یا امیدواران برخه اخلي ځکه دوی د نخو شمیره زیاته کړې ده او دوی د نوم پړومبني ټکی یا لفظ یعنی الفابیټیکل شمیرې سره نخې ورکړې دي او دوی په نخو کې هیڅ خوخه ناخوخه نه ده کړې. په دې بلدیاتي انتخابونو کې به د ضلع کونسل لپاره 1,740 تحصیل کونسلو لپاره 1,548 او کلیوالو کونسلو لپاره به یو کم 1,700 زیات تنان ټاکلې کیږي. اسلام الدین ساجد وایس اف امریکا ډیو ریډیو په خبر.
در وایس اف امریکا ډیو ریډیو د په بلدیاتي انتخاباتو کې میډیا څومره رول ادا کولی شي او د دې څومره اهمیت په دې حق باندې په سیمه کې زمونږ خبريال عدنان بیٹنی د په خبري یونیورسيټي د جرنالیزم ډیپارټمنټ پخوانی چیرمن ډاکټر شاه جهان سید سره خبرې اترې کړې دي. تاسو وړاندې کوو.
بدقسمتي دا ده د دې ملک چې دا ټاکنې چې دي دا بلدیاتي دا همیشه راشي بیا لاړ شي او بیا د خلکو نه ایرشي چې دا کم سیستم دی. نو ډومبه خلک په دې پوول چې بلدیاتي دغه چې دی دا د جمهوریت یو ډیر غټه ستنده او د دې کې د خلکو حقوق چې کم دي د خلکو کم خدمتونه چې کم دي د حکومت او د خلکو ترمنځ کم اړیکې چې دي هغه لاندې هغه گراس روټ چې ورته انګریزي کې وایي لاندې لیول لاندې سطح پورې راشي. نو میډیا په دې کې هم خلک پوهولی شي چې تاسو به دا سیستم څنګه په خپل خپو ودروئ.
لکه که چېرې الیکشن وشي کامیابه ټاکنې دلته ترسره شي هغې وروسته چې یو سیستم سره جوړ شي نو یو ناظم خپل خلک د میډیا په ذریعه باندې څومره با خبره ساتلی شي او خلک دغه میډیا بیا د دغه نظام په خلاف څنګه استعمالولی شي.
دوه کړۍ چې دي د خلکو او د ناظم ترمنځه چې یو بل سره نه یوازې معلومات بلکې د مسلو حل لټول چې دي مسلې به ورته میډیا په ګوته کوي چې د خلکو مسلې څه دي او دغه حل چې کم دی هغه به هم دغه ناظم بیا دغه کوي. نو د دې ترمنځ دا د پلکم دغه چې دی دا کردار هم میډیا دغه کوي او خلکو ته دا اعتماد ورکول خلکو ته دا ژبه ورکول چې یاره ته به خپلې مسلې خپله حل کې پخپله به دغه کې او میډیا سره دا د خلکو میډیا چې دا خلکو ته دا اعتماد ورکړي چې تاسو خپل مسلې خپل حل کوول.
میډیا په دې ځای کې یو غیر جانبدار په حیثیت باندې خپل کردار ترسره کوي.
کار خبره ده د میډیا کار دا چې غیر جانبدار رول لغه کی ادا کی دی کی او دی کی کده میډیا لکه یو جرنالیست راځي او د خلکو هغه وړې وړې مسلې چې دي هغه خوار چاته معلومې دي شي خو وړې مسلې چې دي پاغه برا حکومت دی حکومت واکداران او دغه شانتي ممبران دی بلدیاتی دغه مشران دا ټول په پوي کی او بیا پختنه و کی چې خلکو دا مسلې حل شو او کنه دا نه چې یو ستوري او که ختم شو بس بیا ور پچین خلی او خلکو ته دا اعتماد ورکي چې ستاسو دا مسلې چې دي دا دی میډیا پلارا او زمونږه لکه دی خلکو او دی حکومت ترمنځ دا کم کردار چې کم دی دا هم میډیا پورا کوي.
لکه تاسو د میډیا کردار واضح کړ چې یو مهم کردار لري په دې لړک شي پوښتنه دا پیدا کیږي چې پاکستانی میډیا خصوصا دې علاقو ته څومره توجه ورکوي. آیا میډیا ته هم دا پکار دی چې هغه دغه مشکلات را برسېره کړي؟
بدبختانه په دې تیر شوو سو لسیزو کې د میډیا کم کردار چې دی کم چې هغه لکه د پرمختګ ډیولپمنټ سیکټر ورته وایي لکه د خلکو مسلې حل کول دي هغه کې هغه شانتې نه دی کړی دی دی باندې دې ته سړی ګوته نیوی شي خو دغه شانتې دغه انتخابات چې راشي دا د خلکو ولسونو دغه چې راشي ولسی پریکړو وخت چې راشي نو دې کې میډیا مجبوره ده چې راشي خلکو ته.
تاسو خو اوس استاد حیثیت نه ریټایر شوی خو بیا هم ډیره پوهه لري هغې نه پس تاسو نن ډیر اسماعیل خان سیمه ته راغلي او دلته مو هم څه هلې ځلې کړي دي دغه تنظیم کله لنډ غوندې تاسو تعارف وکړي او هغې نه بعد تاسو نن داسې کومه اکټیویټي وکړه په ډی خان کې؟
دې ته مونږ میډیا هاوس اسلام آباد نوم ورکړی دی. دا یو زموږ وړه غوندې اداره ده او زموږ زیات کار چې دی هغه د جرنلستانو ټریننګ او په د خیبر پختونخوا او بلوچستان پوهنتونونو کې کوم چې د جرنالیزم ډیپارټمنټس دي هغه ته نوي نوي کورسونه هغو کې سره مرسته کول دي هغوی په تعاون سره نوي کورسونه جوړول لکه پروسه کال مونږه کنفلیکټ سینسیټیو جرنالیزم باندې یو کورس جوړ کو. نو دا اوس چې مونږ راغلیو د دې غټ مقصد مدارې چې ځوان جرنالستانو سره مونږ د دې دا کم مسلې چې دي لکه دا اوس الیکشن شو.
ډیره مننه چې تاسو وایس اف امریکا ډیو رادیو سره خبرې وکړې.
مهرباني ستاسو هم ډیره مننه.
وایس اف امریکا ډیو رادیو دی. افغانستان کې چارواکي وایي طالب یاغیانو نن د پاکستان سرحدي پولیسو سره نږدې پکتیا ایالت کې په درزنونو مسافر تختبولې دي. صوبای چارواکي وزي خلک وایي په سلګونو طالب بسروالو د سو ګینټو پورې خو شادرش کاړي او درولې و د لټون نستوې په درزنونو مسافر د ځان سره نامعلومه زیته بوتل. رپورت پیدا افغانستان نازمنګ خبريال کما سره تر کوي.
د افغانستان په جنوب ختیس پکتیا ولایت کې وسلوالو طالبانو په لسګونو مسافر له موټرو کوسکړی او تختولې دي. په دې اړه د پکتیا ولایت چرواکي وایي چې د تختول شو کسانو په اړه د دوی پلټنې او عملیات روان دي. د پکتیا ولایت دی ولایتي شورا وکیلان وایي سهار وختي وسلوالو طالبانو د سیدکرم ولسوالۍ په ډمسیمه کې شاوخوا له 25 موټرو مسافر کوسکړی او نامعلوم لوري ته بيولې دي. عبدالرحمن قدری چې د پکتیا ولایت دی ولایتي شورا منشي هم دی او د همدې په ډم کلی اوسیدونکی دی دغه موضوع په اړه ډیوی رادیو تلویزیون ته وویل تر اوسه پورې د تختول شوو کسانو دقیقه شمیره نه ده معلومه خو نوموړي دا خبره هم وکړه چې د تختول شوو کسانو شمیره کېدای شي د 500 په شاوخوا کې وي.
نور مایده سلاوی او خلک کی ویره چا چولی تقریبا تاول واری دلجل اس موټر بولی او جو هم درې بیا
دی دغه پیکی پاړه وسلوالو طالبانو ویلی دی چې دغه کسان دوی بیولی دی او په دوی کې هغه کسان ګوري چې طالبانو ته مطلوب خلک دی. دی طالبانو ویان زبی الله مجاهد دا خبره هم کړی دا چې دوی ځینی هغه کسان چې په لومړنۍ تحقیقاتو کې دوی ته مطلوب نه دي ثابت شوی هغه بیرته خوشی کړی دی. خو دا چې دغه تختول شوی کسان څوک دی، اولی طالبانو تختول دی ولایتي شورا وکیل عبدالرحمن قدری وویل دوی طالبانو د دپاره تختول دی چې په دوی کې حکومتي کسان معلوم کړي. خو د قدری په خبره تختول شوی کسان ټول ملکی وګړي او د پوهنتون محصلین دي. مونږ هڅه وکړه چې په دې اړه له حکومتي کسانو سره هم تماس ونیسو، خو دوی په رسمي ډول له مونږ سره نه غږېدل. مګر د سیدکرم ولسوالۍ یوه سرکاري سړي ډیوې رادیو ته وویل د دغو تښتول شوو کسانو د خلاصون پر مخه د ملي اردو، ملي پولیسو او ملي امنیت له لورې ګډ عملیات پیل شوي، مګر تر اوسه پورې معلومه نه ده چې پیل شوي عملیات کوم ځای ته رسیدلی دي. په سیدکرم ولسوالۍ کې د مسافرینو د تښتولو پیښه وروسته لا غرمیزده کیږي چې دوی نیمې میاشتې وړاندې هم نامعلومو کسانو په زبل ولایت کې 1.5 کسان وتښتول او بیا یې د ډیرو هلو ځلو وروسته ابله ونه راخلاص کړل. کمال صدات، امریکا غږ، ډیوا ریډیو، کابل.
د وایس اف امریکا جګړې ډیو د کډرمن اوریدونکو او سمزو د عراق لوري ته چیرې چې راپورونه وایي د اسلامي ریاست وسلوالې ډلې یا داعش د عراق پر رمادي ښار کې په سرکاري ودانیو باندې خپل تور بیرغونه رپول دي. او هم په دې باب یو د وایس اف امریکا رپورټ زموږ همکاري ماوش جلیل په ژغ درته وړاندې کوو چې په ډزو پیل کیږي.
عراقی چارواکو تر مخه تندرو وډلې دولت اسلامیه د هیواد تر ټولو غټي صوبي انبار په سرخار رمادي یوې مهمه سرکاري ودانې قبضه ترلاسه کړې ده. د چارواکو تر مخه د دولت اسلامي تندلارو ډومبي د ودانې بهر شپک خودکشي چاودنې وکړې او بیا په ودانې کې داخل شو. د انبار صوبایي کونسل غړي راجا عیساوي د پیښې حال صدا سے بیانوي. دی وایي چې د جمعې پر ورځ په رمادي ښار کې په حکومتي ودانې باندې د دولت اسلامیه قبضې وروسته هلته قتل عام شوی وو او زیاتوي چې تندلارو ډېر غټ برید ترسره کړی وو. ګڼ شمېر خودکشا موټر بمې بریدونه یې کړي وو چې له وجې یې ګڼ امر شوبله شوی ده. په دې ودانۍ کې د ښار مرکزی پولیس سټېشن او د گورنر دفتر هم دی. د اطلاعاتو تر مخه خواشا 500 امنیتي عسکر هم یرغمل کړی شوی دي. رمادي د عراق تر ټولو غټي صوبې انبار سرخار دی او په دې ښار قبضې لپاره دولت اسلامیه او عراقي عسکرو ترمنځ سخت جګړه جاري وه. خبرونو تر مخه تندلارو د رمادي په غټو برخو قبضه کړې ده او د انبار صوبې په نیمه برخه د دوی کنټرول دی. یو عراقی قبایلی مشر شیخ عارف مخبیر الوانی العربیه ټلویزیون ته ویلي دي چې د الوانی قبیلې مشرانو عراقی حکومت ته څو سواری ویلي وو چې وسله او عسکر دی ولېږي، خو دوی داسې ونه کړل. په انټرنیټ خپور کړی شوی ویډیوګانو کې خودلې شوې دي چې خلک په خپلو گاډو کې د خار نه په تیښتې دي او د ډزو اوازونه اوریدل کېدی شي. پزمکه باندې حالات ډیر ګډوډ دي او دانه د واضحه چې پسیمه د چا کنټرول دی.
ورسالتنا ال السياسيين والعلماء والمؤسسات.
د عراق پارلیمان سپیکر سلیم جبوري دا وکړه ده چې خارجي ځواکونو د عراقي خلکو هغه حوصله نه دستایلې چې د اسلامي تندروانو مقابله وکړي شي او د دې لوجه حالات ډیر خراب شي وو. په انبار صوبه کې سنی آبادی په اکثریت کې ده او د دې سرحدونه یو اړخ ته شام سره او بل اړخ ته د عراق سرخار بغداد سره لګي.
ایروائز اف امریکا ډیو ریډیو دی. د امریکې میساچوسټس ریاست کې یو جوړې دوه کال وړاندې د باسټن میراتان یا اوږدې منډې په وخت په حمله کې لاس لرلو په سر زخار سرنایف ته د مرګ سزا اورولې ده. رپورټ په تاسو زموږ همکاره سمینا احسان وړاندې کوي.
په وو نارینه او پنځو ښځو جوړې جوري د جمعې په ورځ بوسټن کې دغه فیصله واوروله چې دا غستو د پاره پی درې ورځو کې 1400 غنټو نه زیات خور او فکر کړی وو او بیا په شریکه توګه دا فیصله وکړه چې سارنیف ته د مرګ سزا ورکول پکار ده او هغه ته د مرګ سزا اورولو د پاره ضروری هم وا چې جوري په شریکه دا فیصله وکړي غنینو په بل صورت کې به هغه بغیر د ضمانت ټول عمر په قید کې تیروي د عدالت د سی واي چې د دې د ماکو متاثر خلکو با د کیس تفتیش کارانو ته هر ورځ حوصله او نوې عزم ورکو په سارنیف باندې 13 میاشت د هغه په ضد ټول دیرش وفاقي تورونو په وجه فردي جرم لګولې شوی وو چې پکې د ولسو په وجه هغه ته د مرګ سزا ورکړی کې دی شو سرکاري وکیلانو د هغه په دفاع کې دغه دلایل هم رد کړی وو چې سارنیف د خپل سخت دریزه مشرور تیمرلان نه سخت متاثر وو او دای هم زیاته کړی وو چې کجوهار د میراتون بم حمله په وخت 19 کالو وو خدا عمر د ښه او بد فرق پیژندلو د پاره کافی او هغه په ایران او افغانستان کې د امریکای د جنگونو بدل اغستل غوښتل په 15 اپریل 2013 کې په بوسټن کې د میراتون په موقع شوی دوو د بمونو چاودنې د 11 سپتمبر 2001 د حملو نه پس په امریکا کې تر ټولو خونړی حمله وی